ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د 15 بجو په دی خبري غړای کې زما مجید بابر بشیر غواخ او اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه و منی د کاوی د امام هغه سرګندونی چې وای وسلوال اسلام د خپل ګټو لپاره کاروي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. خو له هر سمخ کې خبرونه د بشیر غواخنه
نمړی د خبرونو سرټکی د کابې امام وای اسلام باید د ترګرې لپاره ونه کاریږي. پاکستان د جاسوسۍ په تور یو هندي وګړي ته د مرګ سزا اورولې ده. کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون مشر له پاکستان غوښتي چې د طالبانو سره بندي دوه استادانو راخوشې کولو کې د مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل د کابې امام پاکستان ته د خپل سفر په محل نن په لاهور کې وی غونډې ته ویل چې د اسلام له نامه دی د ترهګرۍ لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. شیخ صالح بن محمد بن ابراهیم تیروز نوخار کې هم د جمعیت علما اسلام فی په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وې. هغه ویل
الذين يقومون بالارهاب وينسبون ذلك للاسلام
نن ډیر خلک د خپل تشریحات د لاري ترګری او ګډوډي خورول واړي او دا ټول هرڅه د اسلام سره تړي. اسلام د هر رقم تعصب او کرکینه پاک دی. په اسلام کې د خلکو املاکو ته نقصان رسول او د خلکو وجنه هیڅ ځای نه لري. چاودنی کول یا تخریبکاری کول یا ولس او املاکو ته نقصان رسول په اسلام کې نشته.
په همدې حال کې د افغانستان د علماو شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی نن مشال ریډیو سره خبر کې د نوخار په غونډه کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونی غندلی دی. هغه ویل و تر څو چې افغانستان کې بهرني ځواکونه وي تر هغې به سوله را نشي. حلیمی وویل که د طالبانو جنگ د بهرنیو ځواکونو پر ضد وي نو اوس خو تر ډیره حده پورې بهرني ځواکونه وتلي دي، نو ولې جنگ نه ختمیږي؟ د پاکستان یو پوځي عدالت د کولبوشن یادو په نامه هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا ورولې ده. د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د یادو د مرګ سزا تایید کړې ده. یادو په 2018 کال کې بلوچستان کې نیول شوی و. تر اوسه په دې اړه هندوستان څخه غبرګون نه دی ښودلی. په کورمه کې پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي که څوک ورسره د مشکوکو فعالیتونو او کسانو په اړه معلومات شریک کړي نو انعام به ورکړي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی له خلکو مرسته غواړي.
څوک د ټیررست آیډنټیفیکیشن کوي یا هغه کې مدد کوي د سرکار نه اوس په 2,00,000 روپۍ انعام کم چې د سویسایډ بمبر متعلق اطلاع یا هغه کې اسسټنس ورکوي هغه لپاره 10,00,000.
د کورمې په پړچینار کې تیره میاشت یو برید کې تر شلو ډیر کسان وژل شوي وو. د 500 په خواشا کې زخمیان وو. په کوټه کې د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یوه خبري غونډه کې ویل صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې 900 ډاکټران به په کار ګماري، خو دا وعده نه ده پوره شوې. د یادې ټولنې مشر ډاکټر حافظ مندوخیل وایي حکومت باید ښځینه او نارینه ډاکټرانو ته کارونو برابرولو کې سستي ونه کړي. حکومت د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په میچنۍ او بهایي کورنو کې خلکو ته حکم کړی چې دا ځل دې جوار نه کړي. دا حکم د ممکنه وسلوالو د بریدونو مخنیوي لپاره شوی دی، خو قومي مشران وایي په دې اړه به چارواکو سره خبرې کوي چې ځکه چې زراعت د خلکو د آمدن یوازنۍ لار ده او پکار ده چې دغه بنده نه شي. کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړي ډول پاکستان غږ کړی چې د دغه پوهنتون دوو تښتول شوو استادانو د راخوشې کولو لپاره د عملي ګامونه والي. ډیوډ سیډنی نن ازادي راډیو ته ویلي تر دې دمه د تښتول شوو استادانو د ساتنې د ځای په اړه کره معلومات نشته. دا دوه استادان تیر کال تښتول شوي وو. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو په یوه ویډیو کې د دغه استادانو د ښودلو سره دا تایید کړی وه چې دا یو امریکایي او بل آسټرلیوي استاد د دوی سره په ولکه کې دي. د افغانستان میدان وردګ ولایت ولی دفتر په نوې خبر پاڼه کې وایي چې دغلته پرون مازدیګر په ډرون برید کې د طالبانو یو مهم قومندان ملا بشیر د 15 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې نوموړی د میدان ښار لپاره د طالبانو نظامی مشر و. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چیمبر اف کامرس ویان سیم الدین پسرلی وای پاکستان کې د افغان کاروبارن سره بد رویه کیږي او غیر قانوني پیسې تی غوښتل کیږي. هغه نن ازادي رادیو سره مرکه کې ویل دي چې له پاکستان غوړي هغه سنتي وی افغان سوداګرو ته برابر کی چې پاکستانی تجاران یې په افغانستان کې لري. خبرونه له مشال رادیو څخه اورئ. نن د سومالیا په سر ښار موګادیشو کې و بمی چودنه کې یو حکومتي چارواکي وژل شوی دی. د چارواکو په خبره بم دغه چارواکي په موټر پسې نخلول شوی وو. په یو بل برید کې یو سوال د پوځیانو یو کم تنن وته او په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو تر چولو مخکې پر پوځیانو ډزې پیل کړې. تر اوسه د دې مرګ ژوبلي په اړه څه معلومات نشته. د روس اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی یو نږدې سلاکار ویلی چې نوموړی له 15 ورځو زندان تیرولو وروسته خوشی شوی دی. هغه ته په مسکو کې د درغلۍ ضد مظاهره کولو له وجې دا سزا اورول شوی وه. تمه وه چې نوموړی به د اپریل په 10 تاریخ خوشی شي. خبریالانو له جیله د هغه د راوتلو انتظار کوو چې سلاکار یې لیونی وولکوف نن وویل چې ناوالنی له یو بل جیله خوشی شوی. روسی چارواکی وی دا اونۍ مسکو ته د امریکای بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن سفر کې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه سره نه ګوري. د روسیې ولسمشر ویاند دیمیتری پیسکوف نن خبرولان تول چې تر اوسه د داسې څه ملاقات پلان نشته. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو به وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12.50 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.10 روپۍ 50 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو ریال په 23.23 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.28 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 23.90 روپۍ او په 23.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 12 وي. په بنو کې یو کم 10 او 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 26 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او کرنټ وبایمو د رفت انجم ناورې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د کعبې امام وای وسلوال اسلام د خپل ګټو د پاره کاروي.
الذين يقومون بالارهاب والتخريب وينسبون ذلك للاسلام.
او د مومندو قبایلی سیمې ولس وای چې حکومت د دوی ته د جوارو د کر اجازه ورکړي. دا
غری خلې وینو نو سر ګارټا نه راځتا بل دا فکر یو خلې معلومې دي د غری دي هغه لپاره به هم هم حکومت ته دا ریکوست کوو چې خیره که تاسو سره د غری کوم تاسو ته پرابلم یې دا غره موږ نه کړو.
په بلوچستان کې ځوانان ډاکټران د حکومت نه دا غوښتنه کوي.
قبائلی
سیمے افغانستان او نڑائی مهم په پام کې دا مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمی او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ نو موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د خانقابه امام د پاکستان په درې ورځنی سفر کې په نوخار کې شوی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په سل کلنۍ کلیزه کې ګډون وکړو. دغلته ویلی دی په خپل وینا کې چې وسلوال اسلام د خپلو ګټو لپاره کاروي. په دغه سرګندونو مبني زمونږ همکار غلام غوس دا راپور برابر کړی.
په دریم ورځ د جمعیت علماء اسلام پی اجتماع ته د وینا پر مهال د کابی امام شیخ صالح بن محمد بن ابراهیم وویل چې د ترګری وجه د ځینی خلکو لخوا د اسلام غلط تشریح دی، ځکه په حقیقت کې اسلام د هیڅ رقم تشدد او ګډوډي درس نه ورکوي.
الذين يقومون بالارهاب والتخريب وينسبون ذلك للاسلام.
نن ډیر خلک د خپل تشریحات دلاري ترګری او ګډوډي خورول غواړي او دا ټول هرڅه د اسلام سره تړي، خو اسلام د دې ټولو شیانو سره هیڅ تعلق نه لري. اسلام د هر رقم تعصب او کرکینه پاک دی. په اسلام کې د خلکو املاکو ته نقصان رسول او د خلکو وجنه هیڅ ځای نه لري. چاودنی کول یا تخریبکاری کول یا ولس او املاکو ته نقصان رسول په اسلام کې نشته.
والتخریب وتدمیر الممتلکات وتخویف الناس ليس من الاسلام.
د کعبه امام د مسلمانانو ترمنځ په اتفاق باندې زور راوړو او د پیرکه پرستۍ نه په ډډه کولو ټینګار وکړو او وی ویل چې ټول مسلمانان به په ګډه د اسلام د مقدس ځایونو حفاظت کوي. یاد دی وی چې د جمعیت علماء اسلام پی په درې ورځنۍ اجتماع کې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې شوې وه، خو پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام سین ته دعوت نه و ورکړې شوې او نه د هغوی کوم مشران د کعبې د امام د دې سرګندونو په وخت موجود و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خپرونې په دې برخه کې ورځو. کورمې قبایلي سیمې ته، په کورم قبایلي سیمه کې د پاړه چینار پیښې نه پس پولیټیکل انتظامیې له ځایي خلکو غوښتي دي چې په سیمه کې د ترهګریزه پیښو مخې په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. چارواکي وایي په سیمه کې له خلکو تعاون او مرستې بغیر حکومت د ترهګرو مقابله هیڅکله نشي کولی. په دې اړه تفصیل د طارق ورغزی په دې راپور کې.
د برک کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال رډیو ته وویل په دې وخت زموږ سیمه له نړیوال ترهګرو ډلو سره مخامخ ده، په کار ده چې موږ ټولې په ګډه مقابله وکړو. شاهد علي خان وویل په سیمه کې چې کمی امن کمیټیانې او پیرهداري نظام دی، هغه یې فعاله کړی دی چې په مشکوکو سرګرمیانو نظر وساتي، ځکه چې دا خطر شته چې هلته یو ځل بیا ترهګریزې پیښې وشي او عام خلک په نښه کړي. پخپلو خبرو کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ دا هم ویل چې که د چا معلومات د کمی یوې ممکنه ترهګریزې پیښې مخه په نستو کې مدد ورکړو، نو حکومت به هغه کس ته انعام هم ورکوي. پاړه چنار کې د شیاګانو ځای تنظیم د انجمن حسینی مشر حاجی فقیر حسن مشال رډیو ته وای موږ دا باور ورکو چې د سیمې امنیت ټینګ په ساتلو کې به دوی د حکومت پوره پر ملاتړ کوي. حاجی فقیر حسن وای په شاوخوا کلو کې امن کمیټیانې او خلک دې ته چمتو کړي دي چې د خپل علاقې امنیت وساتي، خو د پاړه چنار خاص سیکورټي هغه وخت پورې نشي خکې دی تر څو چې په ښار کې د ترهګرو نشاندهي لپاره پر چیک پوستو له امنیتي ځواکونو سره مقامي خلک تعینات نشي.
ورور صاحب بار غلی و کمانډر صاحب وی ته ما دا ریکوست وکړلو چې د مو 25 کسانو تنخوا څه دی او 25 کسان دا ولګوي هر یو پټک مې دوه دوه کسانو سره وي انشاءالله د دې بادو پیښو سرباب کېدای شي.
د کورمې سرخال په پړشنار کې د مارچ پر 1 نیټې له ښځو امام باړې سره نږدې د موټر بامی چاودنه شوې وه چې پکې سرکاري شمېرې تر مخه 20 عام وګړي مړه او 2 نور زخمیان شوي ول. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخیستې وه. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږی د کورمینا ورزو. مومندو قبایلي سیمې ته، د مومندو قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامی امر کړی چې د کوزه مومندو میچنۍ او بای کورونو نه او خوشا کلو ولسته راتلونکو کې د جوارو کروندونه کړي. دغه امر پرون ماخام په جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان کړي چې غني د دغه کلو لګو زیات یو زر کاروندګر دی جوار ونه کړي. نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې راپور کې.
پولیټیکل انتظامیه محمود ایجنسی امر کړي چې د بای کورونو میچنه او خو شاکلی او کاروندګر دی راتلونکو د جوارو کاروند ونه کړي. پرون ماخام د دغه کلو پجماتونو کې د تحصیل یا کوم کوزه محمود ایجنسی د چارواکو لخوا اعلان شوه چې راتلونکو کاروند د جوارو ده. نو انتظامی وینا کړي چې باید هیڅوک راتلونکو فصل ونه کړي. د بای کورونو اوسیدونکو ملک ممرز خان وایي چې هغه به د چارواکو سره ملاوي او ورته وایي چې جوار نه کړل د سیمه غریب ولسته زیان رسوي. باید داسې فیصله ونه شي.
غریب خلله بینو یو سر روزگار سره نه راغستا بل دا فکری ول خلله معلومه دي دا غیدی هغه لپاره به هم حکومت ته دا ریکوست کوو چې خیر دې که تاسو سره د غاری چې کوم تاسو ته پرابلم یې دا غیر موږ نه کړو او باقی داسې دومره دا حکومت لمن نه پکای شي میرا بایو کې چې دوی سره حکومت نه موږ عوام سره خصوصي دی ته کې چې دا اومده جوار او غنم دي.
د مسل کورنو میچنه وسیدونکو ملک عادل خان وای چې سیمه ډیره پسمانده ده کاروبارونه شته او بیا د پولیټیکل انتظامی داسې فیصله چې په کروندې بندېږي لا زیات مشکل جوړوي
او زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمیندارای نه. نو کچرې دا جوار داسې بند کړي شي یا نور داسې د سبزی تار بند کړي شي زمنګ خل بس ته اخی دا به کوم فوجي په تعلیم خدای غي سب حالات یې ډیره پسمنده لا کړ زمو. نو زما په خیال کې جوار بندول او دا خبرو حل نه دي په کار کې مشرانو سره ای ټی ایس سی ټیم یا تحصیلدار سی ټیم په دې باندې خبرو کی.
د فاټا ان جی اوس کنسورشیم مشر زر علي خان پر دې داسې اعلان د انساني حقوقو ضد ګام بولی او وای چې د ترهګری ختمولو لپاره کروندې بندول ته ول سره زیاتې دي.
انٹرنیشنل کووننٹ آف سیورن پولیٹیکل رائٹس پدے جریا یو این ہیومن رائٹس ڈکلیریشن دے کہ اگر دا ٹول پاکستان دا آئین یو بنیاد دے رہے پیرامیٹرز کی آئین میں جوڑی گی تو نو کوئی وشتما سدے دا خپل سیٹیزن سره نه کول پکار دا نه تان کول پکار.
بلخوا پولیٹیکل انتظامی چارواکی وای چې د جوارو د نه کولو فیصله د ترهګری د مخنیوي لپاره کړي. خو دا خبره واضح نه کړه چې دغه کاروندبا د سړک د غاړې تر یو حد پورې بندوي او کڅ څنګه. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
دونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته. په بلوچستان کې ډاکټرانو غوښتنه کړې ده چې د سوبې په لری پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیا اسانتیاوي رسولو لپاره دي سمدلاسه هغه ځوان ډاکټران په کار وګمارل شي کوم چې دا وخت د بیروزګارۍ سره مخ دي. نور حال د کوټه څخه د مشال ریډیو د خبريال ایوب ترین په دې راپور کې.
د ینګ ډاکټرانو د اتحادې له خوا تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس وسو او خبري کانفرنس په خپله وینا کې د اتحادې مشر ډاکټر افیز مندوخیل وویل چې صوبایي حکومت تیر کال په کلیزه بودیجه کې د 900 ډاکټرانو د لګولو اعلان کړی وو خو پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
گور بلوچستان چې دا دونه غټه صوبه ده په دې کې ډیسټریکټ دی په هر ډیسټریکټ کې تقریبا 40 پوسټونه د ډاکټرانو غو چې ضرورت دي او خالیم پراته دي. نو موږ دا مطالبه ورته کړې ده چې موږ کم ډاکټرانو تعلیم ته پکړه دي حکومت خرچې پر کړې دي نو دا خل خو د حکومت خرچې هم ضایع شوی او د دې وخت هم ضایع شو. نو په دې حواله باندې چې کم تقریبا 100-100 ډاکټران فارغ ناز دي د غرنګ لیډي ډاکټر فارغ ناز دي نو دا 900 پوسټونه موږ په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینت کړي او بی ایچ یو آر ایچ سیز په ڈی ایچ کیو ہسپیٹلس کې نو دا هغه ډاکټران د پاره موږ دا مطالبه دي.
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د روغتیا د کارکونکو لپاره پر ریسک الاونس کې زیاتوالی راولي. په دې اړه د اتحادې ویان ډاکټر یاسر خوستی و مشال ریډیو ته وویل
زموږ مطالبات خو دغه ول موږ تقریبا د 13 اتو میاسو ځم موږ په احتجاج باندې ولو. بیا زموږ احتجاج باندې زموږ وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناءالله زیری زموږ یو سمری ول نوټیفیکیشن وکي چې مطلب موږ ستاسو اور د پیرامډیکل سټاف فیډریشن ستاسو مطالبات دا ګډ راوي منل او داغه سمری باقاعده اډر جاری سو. موږ اوس د حکومت ز صرف دغه خواست کوو چې هغه کم مطالبات زموږ وزیر اعلی بلوچستان را منزور کړی دي داغه د اوس باقاعده نوټیفیکیشن وباسیم. پاره کې څه مطالبات زموږ نوټیفیکیشن استلې دي لیکن څه مطالبات زموږ اوسم پاتې لکه د 900 پوسټو دغه او لکه دا رنګ د ریسک الاونس او د پیریفری الاونس د پیرامډیکس دغه شانتروس پر مور د پیرامډیکس اپګریډیشن دا شانتروس پر ام پاتې دي.
دغه ډاکټرانو د صوبې په مرکزی شار کوټه کې د ټراما سنټر پر فالوولو باندې د صوبایي حکومت مننه وکړه او ویل چې د ټراما سنټر لامل اوس په شتوګه تر خلکو پورې په عجل توګه مرستې رسیږي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
دا مشال ریڈیو دا تاسو مشال ریڈیو ته وکی اوریدونکو د تیر اتوار په ورځ د اسلام آباد په جنگی سیدا علاقه کې د درینی مکالو ماشومه ماهین د تختولو او جنسی تیرونه پس وجل شوې ده. د اسلام آباد پولیس او هسپتال انتظامی تر مخه درینی مکلنې ماهین د تختولو نه پس وجل شوې او په دې اړه نور تحقیقات روان دي. تفصیل د رفعت انجم پر راپور کې
د تیر اتوار پر ورځ اسلام آباد په جنگی سیدا علاقه کې د درینی مکالو ماشومه د تختولو او جنسی تیرو پس وجل شوې ده. د اسلام آباد پولیسو تر مخه درینی مکاله ماهین د جمعې پر ورځ په 8 اپریل د خپل کور نه بهر اچانک بے درکه شوې وه. چې دا غیر وروسته د ماشومې کورنۍ د بے درکه مقدمه درج کړه. د اسلام آباد کرائم انویسټیګیشن ایجنسی سب انسپکټر عبدالقادر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ماشومې بے درکه کې دوه ورځې پس تیر ورځ د علاقې خلکو دغه ماشومه په بوره کې بنده وجل شوې وکتل. چې د سپاس پولیسو دغه ماشومه پوسټ مارټم یا طبي معاینه لپاره هسپتال ته ولېږلا.
دا ماشومه په بورای کې بنده د خپل کور شاته ملاو شوې ده. د 8 اپریل نه بې درکه او بیا یې پلار اف آی آر درج کړو. د کیس په اړه نور تفتیش روان دی. فلحال لا څه نشو ویلې چې څوک په دې کیس کې ککړ کېدی شي.
بلخوا د اسلام آباد پیمز اسپتال ماشومی سره د جنسی تیری تصدیق کړي. اسپتال انتظامی تر مخه د جنسی تیری سره سره دغه ماشومه په جسمانی توګه هم د تشدد ښکار شوې ده. د ماشومان حقوقو تحفظ لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري ادارې ساحل د رپورټ تر مخه تیر کال 2014 کې په پاکستان کې د ماشومان سره جنسی تیرو 3,100 پیښې را مخته شوې دي چې کوم د کال 2015 په نسبت 10% زیاتې دي. د ادارې رپورټ وایي چې دا اندېښنې وړ خبره خو دا ده چې په دې پیښو کیسل ماشومان د جنسی تیرو پس وجل شوی دی. د یادې ادارې یو چارواکی ممتاز گوهر مشال ریډیو ته وویل چې د دې قسمه پیښو شمیر نور هم سیوا کې دی شي، خو زموږ په ټولنه کې د عزت او غیرت له وجې دا قسمه کیسونه نه رپورټ کیږي. د دې په وینا د حکومت لخوا په قوانینو عمل درآمد نه کولو او په خلکو او ټولنه کې د پوهې د کمی له وجې دا قسمه پیښو کې زیاتوالی راغلی.
د ماشومانو حقونه څه څه دي؟ د ماشومانو تحفظ څه ته وایي؟ په دې اړه د ماشومانو د زده کړې په نصاب کې دا سیزونه شاملول پکار دي. بل دا چې ماشومانو ته دا هم ښودل پکار دي چې هغوی به د خپل ځان جسمانی او جنسی حفاظت څنګه کوي. په کتابونو کې په دې اړه یو مضمون پکار دی. زموږ په ټولنه کې خلک په دې قسمه پیښو خبرې کول نه غواړي، نو له وجې دا پیښې نورې هم زیاتې شي. بل دا چې کوم قوانین جوړ دي په هغې په سمه توګه که عمل وشي نو د دې پیښو مخنیوی کیدی شي.
د ادارې رپورټ تر مخه د کال 2015 په شان کال 2014 کې هم د هلکانو په نسبت جنکو سره د جنسی تیرو شرح زیاته ده. 2014 کې 2,410 جنکې او 1,111 هلکان د جنسی تیرو ښکار شوي دي او په دغه کیسونو کې ککړ کسان زیاتره خپل خپلوان وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ماشومانو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د یتیمانو ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي ادارې د سویټ هوم مشر له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې چې پاکستان کې یتیمانو ماشومانو لپاره د یتیمانو د رجسټریشن کولو یو قانون جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې راپور کې.
د سویټ هوم مشر سمروت خان مشال ریډیو ته وویل چې غوړ ملک دا نظام نشته چې د ملک په کومه برخه او ضلع کې څومره ماشومان یتیمانان دي. د ده په وینا چې پاکستان د ترهګرۍ متاثره ملک دی او په ترهګرۍ کې هغه ماشومان زیات استعمالیږي د چا چې مور او پلار دواړه نه وي.
نو ډاؤټ کې یتیم بچے لوارث بچے پالنا بہت اچھا کام ہے، لیکن میں سمجھ
پدې کې هیڅ شک نشته چې د یتیمانو ماشومانو پالل ډیر ښه کار دی، خو تر څو چې حکومت ته دا نوې معلومه چې دوی په کم کم ځایونو کې لکمو ادارو سره دي، نو تر هغه موږ د ترهګرۍ غونډې مسلو باندې قابو نشو موندلې. زما په خیال پاکستان کې یتیمانانو د رجسټریشن قانون پکار دی او چې کوم ادارو سره هم د ماشومان موجود دي، که هغه سویټ هوم وی، اس او اس، ای دی فاونډیشن او یا مدرسو سره وي، د دوی رجسټریشن کول پکار دي چې دا ماشومان چرته غلط استعمال نشي.
د پاکستان سویټ هوم په 2 څنګه کې دا بخښه خو 3,000 هلکان او 3,000 جنکي یتیمانان ماشومان دي چې پکې د زیاتره تعلق خیبر پختونخوا سره دي. د پاکستان پارلیمان تیر کال د اسلام آباد یتیمانانو ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ او خیر ښېګڼې اکټ منظور کړی و. خو د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې د صوبو په سطحه یو قانون د لاندې داسې نظام پکار دی چې هغه بې موره او پلاره ماشومان رجسټرډ کوي. د ماشومانو د حقونو حقوقو مبارز ارشد محمود وای چې نه صرف د یتیمانو ماشومانو رجستریشن پکار دی بلکې د دوی لپاره د جوړ کړی شوی ادارو کره کتنه هم پکار ده.
ضرورت ډیر زیات دی ځکه چې کله داسې نظام نه نو بیا دغه ماشومان چې کوم دي دا غوې استحصال کیږي غوې سره زیاتی کیږي او دغه چې په کوم ادارو کې دا ماشومان پاتې کیږي دا غوې د ريجستریشن نظام هم افیکټیو پکار دي چې پته لګي حکومت ته چې څومره ماشومان ال ريجستر دي دا غوې ال حالات څه دي د غوې سره څه کیږي د دې لپاره نظام ضروری دی. چې
د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د قائمه کمیټې یو غړي ساجد نواز خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د یتیمانو ماشومان ريجستریشن ولو کې سنجیده ښکاری
کومه ملک په دغه ځای ضرورت دی نه زوای د شدګردی لا او د کوم حالات روان دي نو ډیر ماشومان راځي د غشي د مور د کار پاتې شي نو وزارت د ريجستریشن دا ډیر تل ضرورت دی دا خو دې مخکې پکارو او ان شاء الله حکومت هم سیریس دی پکار دی چې دا په ځای د ريجستریشن دی چې دې لپاره ته فیسیلیټی دې لپاره مطلب فیڈ رومز وغیرہ نور تعداد اضافہ شي پکې دي. لا
په حال حکومت سره داسې پالیسی نه جوړ کړی او موږ هغه زوراون اورا چې زړه زړه دې چې پالیسی جوړ کړی چې دي
د ماشومان د حقوقو مبارزه کوونکو په وینا چې د یو اندازې مطابق پاکستان کې 0.2% ماشومان یتیمانان دي خدا شمیره دې نه زیاته هم کېدی شي. د دوی په وینا چې د ماشومان ته تعلیم صحت او پر سر د چت غوندې بنیادی سہولتونو ضرورت دی.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروې
په سلور نیم بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې وردو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د میشت شاعر وزیر احمد وزیر د شعری کتاب د پرهر سړیکا د مخکتنې دستورا د اتوار په ورځ وشو چې تابعای اتفاق پښتو ادبي جرګې سند کړي وا. په دې اړه باندې نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې.
د مخکتنی وروستو له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد کتاب لیکوال وزیر احمد وزیر ویل چې د کتاب چاپ کولو یوازینی مقصد دی پښتنو ته خپل پیغام رسول او هیله سرګند کړه چې دا کتاب به نور لیکوالان دې ته وهڅوي چې خپل پیغام تر ټولو پښتنو په لیکلې بڼه ورسوي.
یادګار د پاره چې په پښتو په کتابونو کې په پښتو په اړه کې د سی اضافه وشي نو کنن نشي سبب شي سبب بل وشي اخر دا کتاب به زوبه نه خدا کتاب خو وای دا د پښتو لکه یو دغه مطلب دی چې نه د پښتو کتاب چاپ شو بلې هغه کتاب پوره نه شو د پښتو د ټکی هم نه د پښتو د پاره نو هغه ډیره غټه خبره ده.
کراچۍ کې میشت ځوان شاعر او لیکوال حسرت بنیری ویل چې دلته راغلي ټول لیکوالان په خپلو پیسو کتابونه چاپي خو لبه د مرغه په پښتنو کې د کتاب اخیستلو عادت لا تر دې دمه نه دی راغلی نو ځکه لیکوالان په خپل خلکو ته ډالۍ کوي.
خپله ژبه موږ له پکار دی چې هغه زده کړو نو په کتاب کې چې کم خیالات ملګرو لیکلي وي یا هغه سره هغه په کم تاثرات کم نظریات دا هغوی نو هغه لوستونکو ته ورسېږي. په کراچۍ کې ډېر کتابونه چاپ کیږي او چاپ شوي دي خو ملګرو په دغه باندې خپلې پیسې لګولې دي او هم دغه خیال دی چې را زه د پښتو لپاره د خپل ژبې لپاره د ودې یو سبب جوړ شي.
دا غونډې په پای کې راغلو یو شمیر کسانو په پیسو د وزیر احمد وزیر کتاب واخیستلو چې مقصد یې د روایت ته وده ورکول و چې ویډیا کتابونه اخیستل باید اوس پرې خودل شي. له دې وروسته آزاد مشاعره وشوه چې پکې راغلي شاعرانو خپل کلامونه واورول. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پښتونخوا کې 5:30 شوې دي. د خبرونو لنډیز د بشیر غاخناور.
د کابې امام پاکستان ته د خپل سفر په محل نن په لاهور کې وی غونډه ته ول چې د اسلام له نامه دی د ترګرې لپاره غټنه اخیستل کیږي. هغه زیاته کړله چې وسلواله ډلې باید د اسلام نوم ځکونه کاری چې په اسلام کې د تشدد او د ویجاړي تصور نشته. د پاکستان یو پوځي عدالت د کلبوشن یادو په نامه هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا نن واوروله. هغه په 2016 کال کې بلوچستان کې نیول شوی و. تر اوسه په دې اړه هندوستان څه غبرګون نه دی ښودلی. په کورمه کې پولیټیکل انتظامیې چارواکي وایي که څوک ورسره د مشکوکو فعالیتونو او کسانو په اړه معلومات شریک کړي نو انعام به ورکړي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی له خلکو مرسته غواړي. په محمد ایجنسی کې پولیټیکل انتظامیې په میچنۍ او بایی کورنو کې خلکو ته امر کړی چې دا ځل دې جوار نه کړي. دا حکم د ممکنه وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره شوی دی. خو قومي مشرانو نن مشال ریډي ته وویل چې په دې اړه به پولیټیکل انتظامیې سره خبرې کوي ځکه چې زراعت د خلکو یوازینی آمدن دی. کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړي ډول پاکستان غږ کړی چې د دې پوهنتون د دوو تښتول شوو استادانو د راخوش کولو لپاره د عملي ګامونه واخلي. هغه دا خبرې ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې نن کړې. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو طالبانو تر دې مخکې یوه ویډیو خپره کړې وه او په کې دا یې تایید کړې وه چې دغه یو امریکایي او بل آسټرلوي استاد د دوی سره دي. نن د سومالیا په سرحد مګدیشو کې یوه بمي چاودنه کې یو حکومتي چارواکی ووژل شو. او د روس اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی او نږدې سلاکار ویلي چې نوموړی د 15 ورځو زندان تیرولو وروسته خوشې شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته بشیر غواخ وړاندې کول او د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج ظهیر وړاندې کړی.
نن جنگ رس پانه خپل ادارې کې لیکي د جمعیت علماء اسلام په سل کلن دستور کې ویناوی کوونکو ویل باید چې نن ټول مسلمانان نړۍ یو موټی شي ځکه چې نن مسلمانان د بدترین فرقواریت او مسلکی اختلافات سره مخ دي. او په دې موخه مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې ویل چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو حل کیږي او همدا لار ده چې په دنیا کې پرې امن راتلی شي. ادارې وړاندې لیکي د دین علاوه اکثر نور ګوندونو هم د مسلمانانو د یو کېدو ویل. د پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه هم د مسلمان نړۍ په اتحاد باندې زور ورکړی. نو په موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې یو داسې متوازن پالیسی جوړ کړل شي چې پکې پاکستان د مسلمان نړۍ د اتحاد لپاره خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ نیبات ورسپانه خپل ادارې کلی کې په خیبر پختونخوا کې د صحت اسانو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو پروګرام تابع کړی او دغه پروګرام لپاره د کال په سر یو ارب شل کروڑ روپو د بیلولو هم فیصله کړې. د ادارې په وینا په پاکستان کې اکثره داسي اولسي منصوبې شروع کیږي خو هغه بیا یا خو سرته ونه رسی یا پکې درغلي مخې ته راشي. نو که حکومت غواړي چې دا منصوبه پاکه او رڼا سرته ورسی نو د دې د جاج لپاره دی لا اول یو نظام جوړ کړي چې دارنګ په اربون روپی ضایع نشي او ولسته ترې هم ګټه ورسی. ادارې زیاتوي د دې ترڅنګ وفاقي حکومت هم په ټول پاکستان کې د سلویختو اسپیتالونو جوړولو ژمنه کړې. نو باید چې دې لړکی له صوبو وپوښتل شي او د هغوی د ضرورت مطابق هلته اسپیتالونه جوړ کړل شي. او د دې سره سره د پاکستان ټولو صوبو له هم پکار دي چې د خپل اولس ته صحت لړکی غوره اقدامات وکړي ځکه چې دا د هغوی په بنیادی ضرورتونو او حقونو کې راځي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې بی بی سی ویب پاڼه لیکي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلویختو هیوادونو د پوځي ائتلاف د مشرۍ لپاره د جنرال ریټایرډ راحیل شریف ټاکنې په پاکستان او سیمه کې تاوده بحثونه راپارولې دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي چې د سویډن پولیسو د تیرې جمعې په ورځ د شوي ترهګریز بیت په تړاو و کسان نیولې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له یوې وړې د مینه پس. بی بی سی ویبپاڼه د سعودي عرب په مشرۍ کې د هغه یو کم سلویختو هیوادونو د ائتلافي پوز د مشر په توګه د پاکستانی پوز د پخوانی مشر جنرال ریټایر راحیل شریف د ګمارلو په موضوع د لیکوال احمد رشید مقاله خبره کړې ده چې سعودي عرب یې د ترهګرۍ پر ضد ائتلاف بولي خو ځینې هیوادونه ورته د فرقورانه ائتلاف په سترګه ګوري. لیکوال دی ته وی چې د جنرال شریف ټاکنې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په سیمه کې تاود بحثونه رامنځته کړي دي. پاکستانی ولس په دې اندېښمن دی چې دغه هیواد 40% آبادی شیعاګان دي او په پوست کې هم یو شمیر سرتیري او افسران شیعه مسلک دي، خو تر دا مهال په دغه اداره کې کوم فرقورانه اختلاف نه دی رامنځته شوی. خود لیکوال په خبره د پاکستانی ولس په سوچ کې د اتیایمې لسیزې هغه فرقورانه خونړي یادونه اوس هم ژوندې دي چې ویل کېدل په پاکستانی ځمکه ایران او سعودي عرب فرقورانه شخړو ته هوا ورکوي. احمد رشید وایي چې دغه خبره کې حقیقت هم شته، ځکه چې ایران به په پاکستان کې شیعه وسلوالو ته ملاتړ او مالی مرسته ورکوله او سعودي عرب به سنی وسلوالو ډلو سره مرستې کولې. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د جنرال شریف په دې ټاکلو ته د بحثونو روان دي، خو د دې ټاکنې تر ټولو زیات مخالفت د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان کړی دی. هغه دریز لري چې د دې له وجې به په پاکستان کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ فرقورانه اختلاف نور هم ژور شي، خو د دې ټاکنې تر ټولو لوی پلوي د پاکستان موجوده وزیر اعظم نواز شریف دی. ایران د جنرال راحیل شریف په تعیناته اعتراض کړی دی، خو پاکستان وایي چې د جنرال شریف د ټاکنې نه مخکې ایران خبر کړی و. بلخوا رایټر خبری ایجنټ د یورپی هیواد سویډن په سرخار سټاک هوم کې د هغه پیښې موضوع راغستې ده چې پکې یو کس د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک خېژولی و او پکې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل وو. اجانس لیکي چې دغه خار پولیسو د پیښې سره د تړاو په تور وو کسان نیولې دي. د تیر جمعې په ورځ پولیسو د دغه ټرک یو مشکوک چلوونکی هم نیولی او وایي چې دغه کس د ازبکستان سره تعلق لري او عمر یې یو کم 40 کاله دی. د اجانس په خبره دغه هیواد ټولنې همیشه په دې فخر کړی چې مهاجرینو ته خپلې پولې خلاصې کړي او ټولنه یې په نړۍ کې د برداشت او جمهوري اقدارو لپاره په ښه نامه یادیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم او د خبرونې په دې برخه کې درته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وسترو سنتي هوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایتلی ته رسیدل. په دې غونډه کې د شام د بحران په اړه ځانګړی بحث په پام کې ده. نور تفصیل په دې راپور کې د احمد تکل په دې راپور کې وو.
د ایتالیا د خبری رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د شپږو نورو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا سه شنبه د خپلو عادي غونډو په لړۍ کې د سوریه د بحران په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې پروم کې د G7 په ځانګړي غونډه کې د ترکیه، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم په بحثونو کې برخه واخلي. دا غونډه د سوریه پر یوې هوایي اډې د اپریل په 8 د امریکا د پاوز لبرید وروسته جوړیږي. تمه ده چې د G7 غړي به په روم کې د سبا ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر فشار راوړي څو د سوریه لپاره د خپلې پالیسۍ جزئیات روښانه کړي. که څه هم د امریکا متحدانو د دې حمله ملاتړ کړی، خو خبرداری ورکړی چې ښایي دا د امریکا په پالیسیو کې د ستر بدلون نه ښوي او پوښتنه کوي چې آیا د واشنگټن لومړیتوب خو به لواکه د ولسمشر اسد لري کول نه وي. سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې که روسیا له دمشق سره د اړیکو له پرې کولو ډډه وکړي، نو برتانیا ښایي پر مسکو د نویو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. ټیلرسن تیره شپه روم ته روانېدو مخکې له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې روسیا به د سوریه د بحران په حل کې له هڅو سره مرسته وکړي.
We are hopeful that we can work with Russia and use their influence.
موږ هیله من یو چې له روسیې سره ګډ کار وکړو او د روسیې له نفوذ څخه په سوریه کې د ثبات په ټینګولو کې کار واخلو، څو د جنیو د سولې د سیاسي حل د بهیر لپاره شرایط چمتو او په دې توګه ټول شکل اړخونه مخ په وړاندې تلو ته وهڅوو. یوازې د سیاسي بهیر له لارې د سوریې خلک کولی سي چې د بشار الاسد د رژیم د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویل چې د دې اداره به د پخوانی ادارې په پرتله په نړیوالو مسایلو کې لاسوهنه او د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې فشارونه کم کړي. د اوستر صنعتي هیوادونو G7 په ټولنه کې متحده ایالات، جاپان، جرمني، برتانیا، ایتالیا، فرانسا او کاناډا غړي توب لري. روسیه هم د دې ټولنې چې په خوا د G8 په نوم یادېده غړې و، خو وروسته لدې چې د اوکراین اړوند کریمیا ټاپو یې خپل قلمرو سره زمیمه کړ، لدې ټولنې وایستل شو.
اوریدونکو استاد سپام یو بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د یورپ په اړه باندې سرګندونی کړې دي. په دې اړه باندې تفصیل د ساروان په دې راپور کې
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو وار بیا د اروپا خلاف څرګندونې وکړې. وی ویل چې په اروپای اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب په اړه به پر خپل دریز بیا کتنه وکړي. اردوغان دا هم وویل چې اروپا به د هغه څه بیا پریکړه چې د ترکیه د خلکو پر ضد کړي دي. اردوغان د یکشنبه په ورځ په ازمیر کې د وینا په مهال وویل د اساسي قانون په اړه د اپریل د 14 نیټې له ټول پوښتنې وروسته به په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب موضوع له سره وڅېړي. که د راتلونکي اونۍ په ټول پوښتنه کې د اردوغان غوښتنې ته مثبت رایه ورکړی شوه د صلاحیتونه به خورا زیات شي. اردوغان اروپا له ناروغ انسان سره پرتله کړه. دا هغه پیغور دی چې اروپایي مشانو به په 19مه پیړۍ کې مخ په زوال عثماني امپراتوري ته ورکاوه. اردوغان چې د اسلامي عدالت او پرمختګ ګوند له مؤسسانو څخه دی په 2003 میلادي کال د ترکیې صدر اعظم شو. تر 2014 پورې په دې چوکۍ تر هغو پاتې شو چې ولسمشر غوره شو. اردوغان غواړي چې د ترکیې پارلماني نظام په ریاستي واړوي او په دې موضوع راتلونکې اونۍ ټول پوښتنه کیږي. اردوغان ادعا کوي چې دا کار په ترکیه کې د سیاسي ثبات لپاره ضروری دی. خو د منتقدان چې اکثره په لویدیځ کې دي وایي چې له دې سره به ډېر واک او صلاحیت د یوه کس لاسته ورشي. دوی دغه راز د 2018 میلادي کال د جولای له ناکامې کودتا وروسته د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر پر اردوغان انتقادونه کوي. له اروپا سره د اردوغان وروستۍ دښمنۍ وروسته لدې پیدا شو چې د اروپایي اتحادیې ډیرو هیوادونو په خپلو ښارونو کې د ټول پښتنې په حمایت کې د ترک سیاستوالو د لاریونونو مخه ونیوله. اردوغان د ازمیر په وینا کې وویل په اروپا کې میش ترکان تر فشار لاندې راوستل کیږي او تحقیر شي. د همدراز وویل اروپایان به د هغه څه چې کړي دي بیا پریکړي. که خدای کول د اروپایي اتحادیې د غړیتوب مسأله به د اپریل د 14 میله ټول پښتنې وروسته بیا مطرح کړو. دوی یوه پیړۍ پخوا ویل چې موږ ناروغان یو. اوس دوی پخپله ناروغان دي. اروپا د ماتېدو په حال کې ده. د ترکیې ولسمشر په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې له ټول پښتنې وروسته به په ترکیه کې د اعدام سزا بیرته قانوني کړي. په دې صورت کې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه غړیتوب په اتومات ډول رد کیږي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مشر هغه سرګندونی غندي چې ویلي په افغانستان کې صلح هغه مهال ټینګېدای شي چې بهرني ځواکونه ورڅخه ووځي. د افغانستان د علماو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل افغانستان د بهرنو ځواکونو له وته ورشته هم وسلوالو مخالفینو له جنگل اس نه دی اخیسته. تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل مولانا فضل الرحمن تل د افغانستان د قانوني حکومت پر ضد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړي او هغوی دغه ناروا جګړې ته لمسولې دي. خاغلی مولوی حلیمی وویل چې مولانا فضل الرحمن دا ډول سرګندونې د دینی احکامو له مخې نه بلکې د پاکستان د استخباراتي کړیو په خوخه او اراده یې کوي.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونه خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. ولې په هېڅ ولایت کې سولې ته اماده نه شول. د دوی جنګ د افغانانو سره ده، د مسلمانانو سره ده. فضل الرحمن خبرې په کلکه غندو.
مولانا فضل الرحمن تیر ورځ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند د سلمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي چې تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشتوي سوله پکې نشي ټینګېدلې. د مولانا فضل الرحمن د دغه سرګندونو پر وړاندې د کندهار ولایت دینی عالمانو هم غبرګون ښودلې او تیر ورځ د سیمې د دینی عالمانو په یوې غونډه کې غندلې دي. افغان چارواکي د پاکستان د جمعیت العلماء د ګوند د مشر سرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي او غندي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اینکه خارجه در افغانستان حضور داشته باشند یا نداشته باشند یک مسئله داخلی هست.
دو ویل دا چه بحرانیان پا افغانستان که میشت ویو کنه دا افغانستان کورنه مسئله دا و پا افغانستان پوریاله لری. کل چه دا بحرانیان و دا وطل و پاله بحث وشی و تصمیم ونی ولشی دا حکومت کار ده. پرتا لده هیسوگ حق نلری چه دا افغانستان پا کورنه چارو که مداخله وکلی.
هیچ کسی حق نداره که در امورات داخل افغانستان مداخله.
د افغانستان د علما او شورا ویلی دی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، شرعي اصول او احکام پکې جاری دی او هر څوک او هر ډله چې پکې جنگ روا غني له اسلامي اصولو سرغړونه کوي.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو خبری غونډه ته وینا کړې ده. په دغه خبری غونډه کې څه ویلي وو په دې اړه باندې تفصیل د واصل وصال په دې راپور کې.
ولسمشر آسٹریلیا، انڈونیزیا او سنگاپور ته له سفر وروسته د یکشنبه پر ورځ د وی خبری ناستې پر مهال ویل چې تروسی ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو ښاغلی غنی په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانه خیست. ولسمشر غنی همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال یې په بیلابیلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولی. د ولسمشر غنی په باور افغانستان له درېو اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم و جنگ، مشکل دوم ما مواد مخدر است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګری او جګړه ده. دوهم ستونزه مو نشه توکي او دریم ستونزه مو د فساد لارخه زموږ تصویر ده.
از جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریح کنه.
خاغلی غنی په دغه خبری ناسته کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په اشاره سره ویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د ښه او بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې هم ملاتړي غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطې بدل کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بلې موضوع تر اگر زومه او په افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د امریکن په هنتون یو استاد تختول شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل د اکرام الله په دې راپور کې.
د افغانستان امریکایي په هنتون د خپل دوه تنو تختول شوی استادانو د نامعلوم برخلیک پاړه وای چې افغان دولت او پاکستان باید دغه استادانو در خوشی کولو لپاره عملی اقدام وکړي. دغه په هنتون سرپرست ډیوډ سیدنی د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د تختول شوی استادانو د ساتنې د ځای پاړه دقیق معلومات نشته، خو باید افغانستان او په ځنګړي ډول پاکستان یې در خوشی کولو پاړه اقدام وکړي. د خاغلی سیدنی په خبره تر دې دمه په دغه شوی اقدامات بسنه نه کوي.
زه په دې قضیه کې پر ټولو خېلو خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان پر حکومت غږ کوم چې زموږ د دو پروفیسرانو په خوشي کولو کې جدي اقدام وکړي تر څو دوی کورنۍ ته ستانه سي. تر اوسه پورې زه په دې برخه کې د پاکستان د کوم اقدام شاهد نه یم، خو بیا هم موږ هیله من یو.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي برخه په دې اړه له سویلو ډډه کوي او دا په افغانستان پورې تړلې موضوع ګڼي. د افغان امریکې په هنتون دغه دوه تنه استادان د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د کابل د دارالامن په سیمه کې داسې محل و تختول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي پر لور روان ول. دا استادان یوې امریکایي او بل یې د استرالیا اوسیدونکي وو. وسلوالو طالبانو د تختول شوي استادانو د ویډیو په خپرولو سره تایید کړی و چې یاد استادان د دوی لخوا تختول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه معلومات نه ورکوي چې تختونکو دا دوه تنه چرته وړي دي، خو د خلاصون لپاره یې هیله مند دي. د دغه وزارت مرستیال وای نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې افغان پولیسو د تختول شوي استادانو د ساتنې د ځای په اړه لومړنی معلومات پیدا کړي او د خوشی کولو لپاره هم هیلی موجود دي.
دا قضیه یو اندازه سختوالی لري. موږ له همغه لومړۍ ورځې هڅه پیل کړې چې دا دوه تنه راخوشي سي. ابتدایي معلومات هم ترلاسه سوي او پرمختګونه هم سوي چې نشم کولای له تاسو سره یې شریک کړم، خو دې ته ژمن یو چې هر څومره ژر وشي دا کسان راخوشي کړو.
بل خوا وسلوالو طالبانو هم ویلي ممکن دا دوه تنه خوشي شي. د طالبانو یو ویان ذبی الله مجید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې دوه تنو د خوشي کولو په اړه امریکایي لوري ته خپل شرطونه وړاندې کړي چې د منلو په صورت کې به دوی خوشي شي، خو مجاهد ونه ویل چې دا دوه تختول شوي بهرني استادان چیرې ساتل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون سرپرست د طالبانو د ویان د دې سرګندونو په اړه بې خبري وښوده. ویل چې له دغه ډلې سره هیڅ ډول خبرې نه دي شوي او د شرطونو په اړه هم معلومات نه لري. ته دغه پوهنتون سرپرست ډیوډ سیدنی دغه شان له طالبانو وغوښتل چې د امریکایي پوهنتون برمته شوي دغه دوه تنه استادان خوشې کړي، ځکه چې په خبره دوی یوازې د تدریس او له افغانانو سره د همکارۍ لپاره راغلي وو چې د تختونې لپاره هیڅ ډول دلیل نه دی موجود.
تاسو مشال لري ته وګي په افغانستان کې پاتې کیږو. د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل شوي. په کندهار کې د مشال لري د افغان څنګه خبريال صادق رښتینی د افغان ځواکونو سره په دغه عملیاتو کې برخه اخیستي. دا راپور اورو چې د عملیاتو په غک پیلېږي.
دا د کندهار د میوان ولسوالۍ د سره بغل سیمه ده. دلته د افغان ګډ ځواکونو، پولیسو او نظمي امنیت سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. د میوان ولسوالۍ سره بغل، باندې تیمور او ګرماواک د نام نه هلمند سره پر پوله پرتې سیمې دي چې چارواکي وایي دغه سیمې ځکه نام نه دي چې د هلمند د نارام ولسوالۍ څخه وسلوال راوړي او دلته فر افغان ځواکونو حملې کوي. سره بغل سیمې ته په رسېدو سره وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره د مقاومت پرته بیرته هلمند ته اوړي. دا په میوان کې د نوي لمریز کال لومړی عملیات دي. ساتنمن عبدالهادی افغان چې په سره بغل سیمه کې د عملیاتو مشري کوي د خلکو پر همکاري ټینګار کوي.
چې راوتلي د طالبانو په خاطر راوتلي، دلته اوس ډېر عملیات کوي. موږ عملیات پلان کړی دي. د سره بغل علاقه ده، موږ سره عام ولس همکاري را سره کوي. په د میوند ولسوالۍ په شل کیلومتري یا په 15 کیلومتري کې په دغه سره بغل کې موږ عملیات لرو. دښمن ته موږ سل په سل کې مات ورکوو.
د سیمې اوسیدونکي هم د عملیاتو پر مهال د پولیسو سره د سیمې د خلکو د همکاري یادونه کوي او وایي چې پولیس باید د خلکو زړونه وګټي.
یو دولت چې دی په خلکو باندې جوړ دی، نو که چیرې دولت ورسره همغږی د خلکو سره او د شخص په خلکو کې ښه زړه ولري، محبوبیت د دولت په خلکو کې ولري، نو هغه یې تر شا هم درېږي. نپوسه مشکل پیدا کولی شي، امنیت څه دغه مرتکی خبره مرکی که مشکوک یو څه مشکل پیدا شي، نو دولت هم ورسره عام خلک ورسره همغږی دی د خلکو سره.
د میوان ولسوالۍ نظامی مسؤول سلطان محمد وایي چې تر سره بغل وروسته به په باندې تیمور او ګرماوا کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې سیمې دي هم عملیات پیل شي.
تهدید د بنچمر په ساحه کې لرو، د سره بغل په ساحه کې لرو، د ګرماوا په ساحه کې لرو. خو دغه نقدر ډېر د تشویش وړ هم نه دی. تهدید انشاءالله موږ عملیاتونه شروع دي. تصفیه عملیاتونه هم په منچکو په کریه کې شروع کړي دي. په کلي کې
میوان ولسوالۍ د کندهار ښار لویدیځ ته پرته یو له نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ د سره بغل په سیمه کې لومړۍ ورځ عملیات پرته له مرګ ژوبلې پای ته ورسېده.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال لريو ته وګي. په خوست کې خزینه مدني فعالانی وای چې نالوستوب او کلتوري محدودیتونو د خزو یو ستر برخه له خپل حقوقو به برخې کړي ده. بلخوا عدالت د ټولو لپاره موسسي کارکونکو چې په خوست کې د یک شنبه په ورځ خپل څنګه پرانیسته وای چې دوی به د خزو د ټولنې د حقوقو قشرونو د دفاع په برخه کې همکاري وکړي چې د مدافع وکیلانو د نیولو اقتصادي توان لري یا د خپل حقوقو غوښتنه نشي کولای. تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې د ښځو په قشر کې نالوستوب او په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه د دوی د ډېریو حقونو د ضایع کېدو لامل شوي دي. خزینه فعالانو یا د څرګندونې د یکشمې په ورځ په خوست کې عدالت د ټولو لپاره مؤسسې د یوې څانګې په پرانیست غونډه کې مشال راډیو ته وکړې. د خوست د ولایتي شورا استازې زهره جلال د ښځو د ډېریو حقونو ضایع کېدل د نالوستوب له کبله وباله.
کچېری زنانه خپل حق هم غواړي د چانه اوریدلې وي او خود ورور پلار تر لخوا یو دوسو ک په خوله وول شي هغه بیرته په خپل ځای کې قرار کینی هغه استدلالیت او هغه قوانین دی نه د ازدا چې دی ټکی په ټکی ورته تشریح کی چې قانون ماته اداره کړي اداره کړي اداره کړي دغه قانون په اساس خپل مدني حق غواړم لوی لامل د شزینه او ناپوهی دی.
یو بل مدني فعال نادیا باوري په پښتون میشتو سیمو کې د ښځو له نالوستوب سربیره یو شمیر حاکم دودونه هم د هغه څه په توګه یادوي چې ښځې پر دوی د تاوتریخوالي تحمل ته مجبوري کړي دي.
موږ خویندې هر څومره تاوتریخوالی په ځانو یې تیروي په کورونو کې د پاراسدل تعیب ګڼل کېږي شرم ګڼل کېږي نه محاکمې ته ځي نه سرانوالۍ ته نه ریاست ته یوه ستونزه ده هغه ده بل عامه پوهاوی دلته نشته سواد کچه ډېره ټیټه ده.
د افغانستان په زندانونو کې د ځینو بندیانو د قضیو په څېړلو کې ځنډ د مهمو ستونزو په توګه یادیږي. عدالت د ټولو لپاره د مؤسسې مشر اکرم افزری وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دفترونو د پرانیست یوه مهمه موخه دا هم ده چې بندیان بې برخلیکه پاتې نه شي.
ماشومان زندانیان خزینه چې حتی څوک نه پرېږدي د محکمې دروازې هم لیدی نه دی او هغه زندانیان چې په زندان کې پروت دي او قضیې حتی بررسي کېږي نه د عدالت برهمه وکیلان ځي دروازه په دروازه ګرځي او دغه قضایا ونیسي او هغه دفاع کوي.
بلخوا د خوست د اصناف محکمې مرستیال محمد مشعل و هاجمنی چې تر اوسه هم یو شمېر قضیو د بیلابیلو لاملونو پر اساس مدافع وکیلان نه درلودل. قاضي مشعل و هاج هیله څرګنده کړه چې عدالت د ټولو لپاره مؤسسه د مدافع وکیلانو د کمښت د تشې په ټکولو کې ښه رول لوبوي. یاد دی وی د تیر چهارشنبه په ورځ د خوست چارواکو ولسته د حساب ورکونې په غونډه کې په یاد ولایت کې په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو او پدې ارګانونو د خلکو د باور د ډېرېدو خبره کړې وه او ویلي ول چې په 95 مریض کال کې په خوست کې 204 اویا حقوقي او قضایي دوسیو ته رسیدګي شوې ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو اوس د خبرونو لنډیز د بشیر واخناورو.
د کابه امام پاکستان ته د خپل سفر په محل نن په لاهور کې وی غونډه تول چې د اسلام له نامه د ترګرې لپاره ګټه نه حاصل کیږي دغه چې په اسلام کې د ویجاړۍ او تشدد تصور نشته. د پاکستان یو پوځي عدالت د کولبوشن یادو په نامه هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا ورولې ده. د پاکستاني پوځ امریکو څنګه نن په خبر پاڼه کې ویل چې د پوځ مشر قمر باجوا د یادو د مرګ سزا تایید کړه. یادو په 2018 کال کې بلوچستان کې نیول شوی او تر اوسه په هندوستان څخه خبرګون نه دی خوده. په کورمه کې پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي که څوک ورسره د مشکوکو فعالیتونو کسانو په اړه معلومات شریک کړي نو انعام به ورکړي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان نن مشال ریډیو ته وویل دې لړکی له خلکو مرسته غواړي. په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په میچنۍ او بهایي کورنو کې خلکو ته امر کړی چې دا ځل د جوار نه کړي. دا حکم د ممکنه وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره شوی دی خو قومي مشران وایي چې زراعت د دوی د آمدنۍ یوازینۍ لار ده او په دې اړه به چارواکو سره خبرې کوي. کابل کې د افغان امریکایي پونتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او ځانګړي ډول پاکستان غږ کوي چې دغه پونتون د دوه تکتول شو سادانو درغه شول لپاره د عملی ګامونه والی. ډیوډ سیدنی دا خبرې نن ازادي رادیو سره په یو مرکه کې کړې. نن د سومالیا په سرخر مګادي شو کې یو بمی چاودنه کې یو حکومتي چارواکي وژل شوی دی. د ریپورټونو تر مخه په یو بل برید کې چې ځانمرګ برید و د پوز په مرکز کې مرجوب لر رامنځته شوی د خو کارا معلومات نشته. د روس اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی یو نږدې سلاکار ویلي چې نوموړی له 15 ورځو زندان تیرولو وروسته خوشی شوی دی. هغه ته په مسکو کې د درغلیو ضد مظاهرو کولو له وجې دا سزا اورول شوی وه. او روسی چارواکی وی دا اونې مسکو ته د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سفر کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دا غو کوم ملاقات نشته.
اوریدونکو د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو د دې خبرونو دا اوریدو یو جهان مننه. ما مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګرو جاناتن رامریز ګارشیا اسحاق میری او نور ملګرو ته اجازه راکړي په دې سپو بتا سود امریکا غ ډیو ریډیو اوري. خاده باد او بریالي اوسئ.